چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتره وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که موږ سره صلح نه وي زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله موږ خپل حق حقوق وپېژنده د نورو حق حقوق هم وپېژنده دغه دوه حقونه موږ نه په عملي ډګر کې موږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژنده دې په تأمین کې کوی سو موږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه موږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیدا کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام موږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته خپل دین ته خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې موږ د صلح خواته وباسي. باید موږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. موږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې موږ واقعا د اختلاف لپاره بینالور کې موږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه موږ ته افغانانو ته خلګو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک موږ وزنو. مدني حالت کې زموږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولی ټکي ته بیا ځم چې موږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زموږ وزرونه سالم وي موږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زموږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تأثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه موږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی چې په هر اړخ کې موږ کوی نه سو چې بشري حقونه موږ تضمین کو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وده چې نن موږ هیڅ ژوند بشري حقونه موږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم موږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې موږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرضاً ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې. وصلح خیر، بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی. دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو. زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زد حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورسم په دې کې شریک ده کما سره هم نظر سی زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي زما نور افغانان بچان مړه نسی زما نور خویندې بې پلاره نسی بې وروره نسی زما خویندې بورې نسی زما مور بې زوی نسی زما ورور بې وروره نسی زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک دې بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم څوک څه نه شي راته ویلی
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږېږو دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده درک دی عشق دی دوستي ده دین پالنه ده په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي ګورئ مونږ سره هندوان سته مونږ سره سکان سته مونږ سره نور خلک سته د ټولو د ادیانو احترام وکړو دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل بیا به مونږ په هغه شرط کې هره ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چی بیا څوک داسې جرات ونه کړي مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي
مننه سیرت صاحب درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منئ د کندهار په حق له څومره په هیګي
په ویډیو سرودونو کې د دېمنو د سرسوتی په نامه باندې اتسوې دي بیا ورسته د پښ پښتو قبل ولادت کې کندهار نوم د هرخواتي شپه نامه باندې اتسوې دي
یاد ولایت کې کوم تاریخي ځایونه او آثار خوندي دي
د موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري دا د کندهار د منډیګک د اسناد پر بنسټ د ایدا امر کو
نن هم دا موضوع څېړو په پیل کې د کندهار لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت درته روښانه کوو زه واګم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
قدر من اردن کو کندهار پراخ دخت او دلوی غرونو سلسله لري آباد زمکو او سمسور و باغونو اقتصاد او ښکلات بیل رنگ ور کړی دی. کندهار چې په خاص غدی افغانستان یو مشهور تجارتی ښار و، اوس هم خپل سوداګریز ارزښت ساتلی دی. د اوسنی کندهار ښار تر مخه درې نور ښارونه په مختلفو نومونو دلته موجود وو. کله چې احمد شاه بابا سلطنت ته ورسېده، له هماغو لومړیو وختونو څخه په دې فکر کې وو چې کندهار د هېواد د پایتخت په توګه انتخاب کړي. بیا هماغه وو چې د احمد شاهي کندهار ډبره کېښودل شوه او د دروني امپراتوري د یو لرغوني پایتخت او مرکز په څیرې حیثیت پیدا کړ. دا ښار د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو داخلي او خارجي مورخینو او سیاحانو په لیکنو او آثارو کې ذکر شوی دی او د دغه تاریخي ښار په لرغونتوب، ښکلا او معمارۍ لیکنې کړي دي. د کندهار د لرغونتوب او نمونو پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی پوهنیار شریف الله دوست وایي،
د کندهار او کندهار خبره چې ده، دا اصلا په کاپ ده یا کوچني کاپ باندې ده. په فارسي متونو کې چې کوم نومونه لیدل کېږي دغه هغه په غټ کاپ باندې لیکي، اصلا په کوچني کاپ کندهار باندې دی. ډېر پخوانی تاریخچه لري. په ویدي سرودونو کې د دې نوم د سرسوتي په نامه باندې یاد شوی دی. بیا وروسته دغه په شپږو قبل الملاد کې د خمشیانو د دروش په کتیبه کې د کندهار نوم د هرخواتیش په نامه باندې یاد شوی دی. مقدوني سکندر چې کله دلته رالی په کندهار کې اسکندریه جوړ کړل، دغه ځای د اراکواتی په نامه باندې یاد شو. دلته د عربانو پر اتک سره دغه ځای د الروخچ په نامه باندې بیا شوی دی. الروخچ روخچ او دغه نومونه باندې یاد شوی دی.
په لومړی کې د کندهار احمد شاهي ښار د مستقل په شکل وو. د ښار شپږ دروازې درلودې چې مشهورې د کابل او هرات دروازې وي. یاد ښار په لومړي سر کې پر څلورو ناحیو ویشل شوی وو. وروسته بیا د ښاروالۍ د تشکیلاتو له مخې ډېر پراخ شو او مساحت تقریبا 15 ناحیو ته ورسېده. د کندهار له ولسوالیو څخه د شولیکوټ ولسوالي، ارغنداب ولسوالي، میوند ولسوالي، پنجوایی ولسوالي، ریګ ولسوالي، سپین بولدګ ولسوالي، خاکریز ولسوالي، ډنډ ولسوالي او داسې نورې یادولی شو. د کندهار نرم اقلیم، روانو سیندونو، لوړو لبوټو ډکو غرونو، شنو دښتو کوچیانو ته هم په لمنه کې ځای ورکړی دی. د کوچیانو سرخیله نسیمه نیازی وایي چې د دې خپل له نورو ښېګڼو سره د کندهار د خلکو ښایست او میلمه پالنه ډېره خوښه ده.
کندهار بهترین سیمه ده کوچیانو لپاره. چې کله هر چېرته غېږدۍ دروي او سبایي بیا دوی د ښېزې ورې بلېږي، بیا دوی غېږدۍ ټولوي او بیا دوی ځي. هلته کوچیانی ځوند ډېر خوند کوي. د کندهار انار، د کندهار انګور، د کندهار کې ډېر شیان دي چې هغه څومره ستاینې سي وکړو بیا هم کم دي او ښایست خو زیات ده. خو کندهار بیا ځانته یو ښکلا لري، ښایسته سترګې لري، زبه عنعنات کلتورې فرهنګ.
د تاریخي ابدو ماهران وایي چې هرې ټولنې او سیمې ته معنوي حیثیت، تاریخي آثار